سلامونه ده سهار شپک بجه شویزه سفیولا ستانک زایمو ده آزادی را روی دغه پروگرام تخراغ لاستو هایم پیل په خبرونو کوو. ده ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو لخوا د افغان ښځو پر تعلیم او کار باندې بندیزونه وغندل. امنیت شورا د امریکا په وخت پنجمې ناوخته په خپله غونډه کې په دې اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې د طالبانو د بندیزونو د غندلو تر څنګ ټینګار شوی چې طالبان باید د افغان میرمنو او نجونو د تعلیم او کار حقونه اعاده کړي. د نړۍ څه باندې نوي هیوادونو د دغه پریکړه لیک ملاتړ کړی دی. په پریکړه لیک کې همدارنګه د سوله ایز باثباته نیکمرغه او داسې افغانستان سره په ملاتړ ټینګار شوی چې پکې ټول برخه ولري. طالبان د 2021 کال په اګست کې واک ته ورسېدل او د نجونو او ښځو د تعلیم او کار په برخه کې کلک بندیزونه ولګول. د افغانستان د بشري حقونو خپلو کمیسیون چې طالبانو منحل کړی او له هیواده بهر فعالیت کوي وایي ملګري ملتونه باید د دوحې د غونډې په اجنډا کې د افغانانو د اساسي حقونو په تیره بیا د ښځو د ناوړه وضعیت او څنډې ته شوو د توکمیزو او مذهبي ډلو د حقونو مسایل شامل کړي. د کمیسیون پرون په یوه اعلامیه کې وویل هیڅ سیاسي او ستراتیژیک دلیل باید د افغانستان د خلکو د بشري حقونو پر سر د معاملې سبب نه شي. د ګټو امنیتي تړون د سازمان کاري ډلې پرون په ودرشمه غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې وکړې. دغه سازمان په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي د دې غونډې برخوالو د افغانستان له خاورې د تروریستي او مخدره موادو د ګواښونو د زیاتوالي په ګډون د دې هیواد د امنیتي وضعیت په اړه خبرې وکړې. د اعلامیې له مخې په دې غونډه کې د ګډو ګټو امنیتي تړون د سازمان استازیو د دې سازمان د سرمنشي مرستیال په موسکو کې د افغانستان چارج دافیر او د منځنۍ آسیا لپاره د ملګرو ملتونو د ډیپلوماسۍ د چارو او د یو شمېر نورو ادارو استازو ګډون کړی و. روسیا، بلاروس، تاجکستان، ارمنستان، قزاقستان او قرغزستان د دغه سازمان غړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په افغانستان کې د نجونو د زده کړې پر اهمیت ټینګار وکړ. اوچا پرون په یو ټویټ کې وویل که نجونې ونشي کولی چې زده کړې وکړي یا په زده کړو کې له محدودیت سره مخامخې شي، روغتیایي خدمتونو، عامه خدمتونو او کاري اقتصادي فرصتونو ته د لاسرسي په برخه کې وړتیا سخت اغیزمنه کیږي. طالبانو د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان بیا واکمنېدو راهیسې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته نه دي پرېښي. له پرلپسې غوښتنو سره سره طالبانو د نجونو پر زده کړې دغه ممانعت تر اوسه نه دی لیرې کړی. او د امریکا متحدو ایالتونو پرون له پاکستان وغوښتل چې د اصلاحاتو هغه په ټپه درېدلې لړۍ د مخته یوسي چې د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF یې غوښتنه کړې او په دې برخه کې واشنګټن چمتو دی چې له پاکستان سره تخنیکي مرسته وکړي. پاکستان چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی په 2019 کال کې له IMF سره د 6.5 میلیارد ډالرو پور یوه موافقه لاسلیک کړې چې تر اوسه یې د دغه پور له نیمایي کمې پیسې ترلاسه کړي، ځکه د هیواد د ټول پور د ترلاسه کېدو شرایط نه دي پوره کړي. د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د پاکستان د چارو مسؤل الیزابت هاورست ویل پر هغو اصلاحاتو چې پاکستان او IMF هوکړه کړي آسانه نه دي، خو دا مهمه ده چې پاکستان دغه اقدامات سرته ورسوي تر څو دا هیواد بیرته یو سالم مالی وضعیت ته ور وګرځوي، په پور کې د لاړو بیدو مخه ونیسي او د پاکستان اقتصاد ته وده ورکړي. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د دوه خبرونو د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاټ کام او فیسبوک پاڼې facebook.com/ازادي رادیو ته ورشئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو پریکړه لیک کې د طالبانو لخوا د افغان ښځو پر تعلیم او کار باندې بندیزونه وغندل. د نړۍ څه باندې نوي هیوادونو د دغه پریکړه لیک ملاتړ کړی دی. د ښځو د حقونو فعاله شینکی کړوخیل په دې اړه وایي
دوی کولی سي په مشترک شکل سره په افغانستان کې طالبانو سره کار وکړي او په هغوی باندې هغه فشارونه راوړي تر څو پورې طالبان خپل پرامین لاس په سر شي.
په دې اړه هم راپور لرو چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څار اداره پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له دې هیواد سره د امریکا د څه باندې 2 میلیارد ډالرو د مرستې خبر ورکړی دی. خو د اقتصادي چارو کارپوه ازرخ شافیزي د دغو مرستو په اړه شکمن دی او وایي اغېزې به نه لري ډېرې.
دا مرسته یو بار مصرف دی، یعنی کوم اقتصادي بنسټیز اغېزه نه لري پر عمومي اقتصاد باندې د افغانستان.
د کندهار د یو جالب دودیز رسم په اړه به هم تاسو ته یو رپورټ ولرو چې هلته په نوي ماشوم باندې ځینې مصري او سندرې وایي.
یا چای پوارې کړه را سره پستې شیدې کړه کې کونه او کلچې کړه پټ نو سان قطار قطار یا رب کړه نګاره
دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو ته غوښتست اوس برا شو اول مطلب ته دغه خبری پروگرام د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو خل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې پر خزینه کارکونکو د طالبانو د حکومت لخوا ممانعت وغند او د طالبانو له حکومت یو غوښتل چې پر خزو او جنو لګول شوی محدودیتونه سمدستي لیري کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې نوې هیوادونو دغه پریکړه لیک ته مثبته رایه ورکړې ده. دغه پریکړه لیک د جاپان او متحده عربی اماراتو لخوا ترتیب شوی و. نوریاس نوری او نور جزئیات
د ملګرو ملتونو پریکړه لیک په افغانستان کې ملګرو ملتونو په ادارو کې کار کول د خزو را ګرځول غندي او د طالبانو له حکومت غوړي چې د خزو او نجونو د بشري حقوقو د ځپنې په اړه خپل پریکړه سمدستي بیرته واخلي. په دغه پریکړه لیک کې چې مسوده جاپان او متحده عربي اماراتو چمتو کړی و او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یو خل بیګا تصویب کړول شوی چې روانه میاشت د ملګرو ملتونو پر خزینه کار کوونکو د طالبانو لخوا لګول شوی بندیز بشري حقونه او بشري اصول تر پښو لاندې کوي. د رویترز آژانس راپور له مخې دغه پریکړه لیک هم داراز د طالبانو له لوري د ښځو او نجونو خلاف بندیزونه د ملګرو ملتونو په ټول تاریخ کې بې ساري بللي او د افغانستان په ټولنه کې د ښځو پر لازمي رول ټینګار کړی دی. د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې ښځې د ملګرو ملتونو په ګډون په غیر دولتي کورنیو او نړیوال مؤسسو کې کار کولو منع شوي او پر نجونو او ښځو هم له شپږم ټولګي پورته په منځنیو ثانوي او پوهنتوني زده کړو بندیز لګول شوی دی. دغه راز پر ښځو پارکونو عمومي حمامونو ته په تلو او د سفر کولو په برخه کې هم یو لړ محدودیتونه لګول شوي دي. د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د لګول شوو محدودیتونو د غندنې لپاره د ملګرو ملتونو امنیت شورا دغه پریکړه لیک داسې مهال صادروي چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتیرش په مشرۍ د راتلونکي دوشنبې په ورځ د قطر په پلازمېنه دوحه کې د افغانستان په اړه یوه غونډه جوړه شي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به د ملګرو ملتونو د ادارو چارواکي او د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو او سازمانونو ځانګړي استازي ګډون وکړي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف روانونه تایید کړ چې په دوحه کې د افغانستان په اړه پر روانه غونډه کې ګډون کوي، خو هغه دا هم ویلي چې روسیه له دې غونډې ډېره تمنه لري ځکه د ده په وینا د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش غواړي د سیمې د بېلابېلو هیوادونو د تګلارو ترمنځ انډول وساتي. د ملګرو ملتونو ویاندویانو ویلي چې د دوحې په غونډه کې به د افغانستان د روانو ستونزو د حل پر لارو چارو خبرې وشي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا د یو پریکړه لیک په تصویب سره په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوي محدودیتونه وغندل او طالبانو یو غوښتل چې هغه سمدستي لرې کړي. په دې اړه نوریاس نوری د ښځو د حقونو له فعالې شینکۍ کډو خیل سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو د لګول شوو محدودیتونو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه پریکړه لیک څومره مهم دی او هغه څه پیغام ورکولی شي.
زه فکر کوم د یو ځانګړ اهمیت لري په اوسني وضعیت کې، ځکه په دې قطعنامه کې په افغانستان کې په اوسني ناورین، په بشري ناورین، په اقتصادي ستونزو، همدارنګه هغه محدودیتونه چې د طالبانو د حکومت له طرفه په جونو او په خزو باندې لګیدلې دي، دغه بندیزونه باید واقعا لرې شي او طالبان دغه بندیزونه باید بیرته واخلي. زه فکر کوم چې دوی کولی شي په مشترک شکل سره په افغانستان کې طالبان سره کار وکړي او په هغوی باندې هغه فشارونه راوړي تر څو پورې طالبان خپل فرامین لاس په سر شي او په خپل برخورد کې بدلون راوړي چې دا د افغانستان په ګټه ده، همدارنګه طالبان په ګټه ده.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه پریکړه لیک به د دوحې پر روانې غونډې چې ټاکل شوی د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو لخوا جوړ شي پر بحثونو اغیز وکړي.
بدون شک چې لري که چیرې یو همغږي په دغه پریکړه کې راشي، زه فکر کوم چې موږ باید انتظار وکړو چې دا همغږي به په دوحه کې هم راځي، ځکه چې هر څومره بین المللي ټولنه د افغانستان په وړاندې یو شانته دریز غوره کې، نو زه فکر کوم بلاخره دوی به د خپلو رقابتونو لاس په سر شي او دې مشکل ته به د مشکل په شکل وګوري او دوی به په مشترک شکل باندې یو د حل لاره به ورته پیدا کړي چې دا د افغانستان په ګټه، د منطقي او همدارنګه د جهان په ګټه ده.
د یوې خزینه فعال په توګه تاسو د دوحې لغونډې څه انتظار لري؟
زما پاند باندې همدارنګه د افغان مېرمنو انتظارات چې له دوحې ناس نه کېږي دا ده چې بینالمللي ټولنه بالاخره د افغانستان کې چې کوم بشري ناورین وجود لري، همدارنګه هغه محدودیتونه چې په افغان مېرمنو او نجونو باندې لګول شوي دي، معنی د دوی د کار او فعالیتونو کېږي، همدارنګه معنی د دوی د زده کړې او پیشرفت کېږي. زه فکر کوم دا موضوع ډېره باید دوی جدي ونیسي او دې کې په مشترک ډول باندې یو داسې د حل لاره پیدا شي تر څو پورې طالبان باندې کافي فشار راسي او طالبان له دغه بندیزونو څخه لاس په سر شي، ځکه چې دغه فعلي وضعیت چې په بین الملل ټولنه کې شته دی، دغه دودستګي چې موجوده له دغه دودستګي یا دوه مختلفو دریځونو نه طالبان د استفاده کوي او د هر ورځ د افغان مېرمنو او په افغان ولس باندې بندیزونه لګوي. نو امیدوارم چې دغه ناسته په د ستونزو د حل لپاره وي، نه د لپاره وي چې داسې لارې پیدا شي چې څنګه وکړی شي دوی طالبان ته نور سهولتونه یا امتیازات ورکړي، بلکې د افغان ولس هوسا ژوند او مشروع حقونو پسلا تاییدول او هغوی ته د مشروع حقونو رسېدلو لپاره باید د حل لاره پیدا شي.
د ښځو د حقونو فعاله او د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي شین کای کړو خیل وا چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک د تصویب په اړه بعد باندې خپل نظر او تحلیل له موږ سره شریک کړ.
ځنه په یم شتي ولې د مکتوبو ته اجازه نه وکي او کتل ته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ په شنو ته باید جوابونه راکړي.
یو خوشاله د اقتصاد د سیاست اجتماع کله خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچیر یو انجلی تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رالو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څار اداره پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له دغه هیواد سره د امریکا د څه باندې $2 میلیارد د مرستې خبر ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو په وینا سږکال په افغانستان کې 23 میلیون زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. نور په دغه رپورت کې
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څار اداره یاسیګار وای د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان سره له هغه مهال رئیس چې د دې هیواد پخوانی حکومت نسکور شوی او طالبان بیا وخت رسیدلی څه باندې $2.2 میلیارد بشري او پراختیايي مرسته کړې ده. سیګار پر خپل ټویټر کې خلی چې ډیری دغه مالی مرسته د ملګرو ملتونو د ادارو او غیر دولتي مسؤل خوا شوې دي. سیګار وای افغانستان ته پیسو پر لیک د نړیوالو لخوا لګول شو بندیزونو ته په پام ملګرو ملتونو افغانستان ته نقد پیسې د حواله لارې لیک د ولي او د ملګرو ملتونو د دفتر یو نامال قبول وای چې دغه پیسې په یو خصوصي بانک یو حساب ته انتقال شوي دي. سیګار وای دغه نقد مرسته چې د طالبانو حکومت به ورته لاسرسي نه لري د ملګرو ملتونو مختلفو ادارو او د دې سازمان نور شریکانو کورنیو او نړیوالو مسؤل ته لیک ډول شوی چې اړمنو افغانانو ته بشري مرسته ورسوي. د سیګار په وینا ملګرو ملتونو په 2022 کال کې د بسپنه ورکوونکو له بسپنې $1.8 میلیارد نقد پیسې د حواله لارې افغانستان ته لیږدول، یعنی په اونۍ کې په متوسط ډول $15 میلیون افغانستان ته استول شوی دی. د سیګار مشر جان سوپ کو تیر اونۍ د چهارشنبې په ورځ د استازو جرګې د څارنې کمیټې ته وویل چې دی دا نشي تضمینولی چې په اوس وخت کې له افغانستان سره د امریکا مرستې به د طالبانو لاسته نه لویږي. جان سوپ کو وویل موږ پوهیږو چې افغانستان له یو سخت بشري او اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی او دا ډیره مهمه ده چې زموږ مرستې د طالبانو لاسته ونه لویږي، خو دی د کمیټې او امریکایي مالیه ورکوونکو ته دا ډاډ نشي ورکولی چې له دغو مرستو به طالبان نه تمویلیږي. جان سوپ کو همدارنګه وویل چې دی د دې ضمانت هم نشي کولی چې هغه پیسې چې امریکا یې بې وزلو افغانانو ته استوي د طالبانو لخوا نه منحرفې کیږي. پر دې سربیره چې د افغانستان له بې وزلو خلکو سره د نړیوالو د بشري مرستو د ویش د څرنګوالي چې آیا هغه مستحقو کسانو ته رسیږي اندېښنې شته، خو د اقتصادي چارو پوهان د خلکو او د افغانستان پر اقتصاد هم د دغو مرستو اغېز کم بولي. د اقتصادي چارو پوه آزرخش حافظي
دا مرسته یو بار مصرف دی، یعنی کوم اقتصادي بنسټیز غیزه نه لري پر عمومي اقتصاد باندې د افغانستان، او د اقتصادي ودې لپاره بنسټیز اساسي پروژې ته اړتیا شتون لري. پرته له دې اقتصادي وده ممکن نه دی، او تر ابده پورې موږ په دې حالات کې درویزګر پاتې کیږو.
ملګرو ملتونو ویل چې سکال په افغانستان کې شاوخوا 6 میلیون وګړي له قحطۍ سره یو ګام واټن لري، او له 28 میلیون زیات وګړي هم د خوراکي موادو مرستو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو سکال افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د لڅ باندې 4 میلیارډ او 600 میلیون ډالر مرستې غوښتنه کړې، خو تر اوسه دغه مرستو یوازې څه باندې 5% ترلاسه کړې ده. د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار ممانعت، او همدارنګ له منځنۍ ثانوي او پوهنتوني زده کړو د نجونو او ښځو د راګرځولو په خاطر د ملګرو ملتونو په ګډون ډیرو نړیوالو موسسو خپل کارونه درولي یا کم کړي دي. ټاکل شوی چې ملګری ملتونه د راتلونکي دوشنبه په ورځ د افغانستان په اړه په دوحه کې یو دوه ورځنۍ غونډه جوړه کړي. په دې غونډه کې به په افغانستان کې د روانو ستونزو د هواري او د نړیوالو لخوا د همغږۍ د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وشي. د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89،
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د سودان په جګړه کې د ایسارو بهرنیانو د ایستلو هڅې لا هم روانې دي. د طالبانو حکومت وایي چې د شاوخوا 130 ایسارو افغانو لډلې زینی د پنجشنبه په ورځ د سعودي عربستان په همکارۍ باندې جدي ښار ته رسول شوې دي، او ژر به افغانستان ته انتقال شي. د پاتې نورو ځینو افغانانو د راستلو لپاره هم دوی وایي چې هڅې کوي. اخوا د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا حکومتونو هم هڅې چټکې کړې دي چې د خپلو زرګونو اتباعو د راستلو په چاره کې کامیاب شي. د امریکا څه باندې 14,000 اوسیدونکي اتباع په سودان کې دی، او تر څنګ د برېټانیا 4,000 اتباع یا هم سودانی برېټانویان هلته میشت دي چې برېټانیا د راستلو هڅې کوي. په دې اړه پام وکړئ. دغه رپورټ
د سودان له جګړې د بهرنیانو د راستلو عملیات په چټکۍ روان دي. په دې ډله کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تایید کړي چې د پنجشنبه په ورځ له سودان د ایسارو افغانانو له ډلې یو شمېر د سعودي عربستان جدې ښار ته رسول شوي دي. دوی د سعودي په همکارۍ د ګڼو نورو بهرنیانو تر څنګ له سودان ایستل شوي او جدې ته په کښتیو کې رسیدلي دي. طالب چارواکي وایي له سودان را ایستل شوي افغانان به ژر افغانستان ته راولي، او ژمنه کوي چې هلته به پاتې نور ایسار افغانان هم ژر راوباسي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د شمیرو په اساس ټول ټال 130 افغانان په سودان کې ایسار پاتې وو. اخو د پاکستان حکومت هم ویلي چې تر اوسه وزيات پاکستانیان په سودان کې ایسار او چې لډلې 200 کسان امن ځایونو ته انتقال شوې دي. خو تر ټولو زیات اندېښنې بیا د هغو شاوخوا 14,000 امریکایانو او 4,000 برېټانویانو په اړه دي چې د سودان په جګړه کې ایسار دي. د امریکا او برېټانیا په حکومتونو د دوی منتقدین نیوکه لري چې د خپلو ادباو پر ایستلو کې پڅ عمل کوي، او داسې نشي چې د افغانستان د 2021 کال د اگست د تخلیه کیسه هلته تکرار شي. خو چارواکو ویلي خپل ټول هڅې کوي چې خپل ادبا خوندي راوباسي. په سودان کې د پاوز او د ملیشیا ډلې ترمنځ له شاوخوا 2 اونۍ او سختې جګړې روانې دي. که څه هم د امریکا په منځګړیتوب د سه‌شنبه په ورځ 1-2 ساعته اوربند پیل شو، خو د راپورونو له مخې د سودان پاوز د پلازمینې خرطوم او ځینو نورو سیمو کې د مخالفو ملیشو کمپونه ویشتې دي. د سودان د روغتیا وزارت اعلان کړی چې لږ تر لږه 512 کسان په دې 2 اونیو کې وژل شوي، او څه باندې 4,000 نور کسان ټپیان شوي دي. ویره شته چې واقعي شمېرې تر دې ډېرې وي، ځکه د جګړې له لومړۍ ورځې د ګڼو کسانو مړي په سړکونو کې پاتې وو. په سودان کې د واک پر سر د 2 جنرالانو جګړې دا هیواد له یو کړکېچ سره مخ کړی دی. د پوز د مشر جنرال عبدالفتاح البرهان او د هغه د پخواني مرستیال او اوسني رقیب محمد همدان دقلو زرګونه جنګیالي د سودان په لارو کوڅو کې سره په جګړه اوښتي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخې ته مو بیا هم خره غلاستویم. اول بل احمد شیبر وورو چې د افغانستان په اړه په لویدیځو مطبوعاتو کې سره غلي.
واشنگتن ټایمز لیکي په افغانستان کې زموږ د دشمن دشمن شي، اوس د ولسمشر بایدن د ادارې تر ټولو شمل ګروي. ورسپانه وړاندې لیکي د امریکا دفاع وزارت روان اونۍ دا تایید کړه چې د طالبانو د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې د اسلامي دولت یو مهم مشر ووژل شو. دا کس د 2020 کال په اگست کې د هغه ځان مرګ بریت تراهو چې په کې د کابل په هوایي ډګر کې د 14 امریکایانو وشل شول. د بریت د 100 افغانانو ژوند هم واخیست. واشنگتن ټایمز لیکي د بریت د افغانستان له شل کلنې جګړې وروسته د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال په افغانستان کې دا مسله روښانه کړه چې تر هغه ډلې ټپلې په دغه هیواد کې لا هم څومره ژورې ریښې لري. د ورځپاڼې په باور هغه وخت امریکایان وویرېدل چې د دوی د ځواکونو په نه موجودیت کې به دا ګواښونه په سرعت پراخ شي. ورځپاڼه وړاندې د دوحې تړون ته اشاره کوي چې یو اصلي ټکی دا دی چې د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته به د افغانستان واکمنان کله هم جهادي ډلو ته چې پر لویدیځ له دې ځایه برید کوي ځای نه ورکوي. څه باندې یو کال او اته میاشتې مخکې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل. واشنگتن ټایمز د یو شمېر کتونکو په استناد لیکي چې دوی داسې ښکاره شواهد لیدلي دي چې یو شمېر افراطیان لا هم په افغانستان کې ژوند کوي. ورځپاڼه بیا لیکي چې د دې اونۍ له پیښو ښکاري چې د واشنگتن او کابل ګټې په ځینو مواردو کې سره نږدې دي. طالبانو ته د اسلامي دولت خراسان څنګه ستر تهدید دی او یو شمېر کتونکي وایي چې طالبان د داعش خړې په بېرحمۍ په نقشه کوي او وژني. د لویدیز بله ورځپاڼه فاینانشل ټایمز بیا لیکي شل میاشتې مخکې امریکایي ځواکونه په ګډوډ حالت له کابله ووتل او په زرګونو افغان متخصصانو دغه هیواد پریښود، خو اوس د ګرځندویانو یوه ډله مخ په کابل روانه ده. ورځپاڼه لیکي چې د می پشپژمه به د سفارت سیاحتي شرکت په مرسته د ګرځندویانو لومړۍ ډله کابل ته ولاړه شي او د دوو اونیو په ترڅ کې به کندهار، هرات او بامیان ته هم سفر وکړي. فاینانشل ټایمز لیکي چې د رسمي خبرداري او سربیره د ګرځندویان افغانستان ته روان دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې افغانستان ډیر زیات خطرناک دی او وړاندیز یې کړی دی چې هیڅ بریتانیایی باید دې هیواد ته سفر ونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم خبرداری ورکړی دی چې په افغانستان کې د اختطاف کېدو او تشدد خطر ډیر لوړ دی. ورځپاڼه لیکي چې دغه اوس هم درې بریتانیایان د طالبانو په زندان کې دي او د داعش شبکې په دوامداره توګه فعال دي.
وربشو کندار ته هلته لا هم نشره ویل دود دی. مخکې به نشره پر خزینه ماشوم انجلی نه ویل کېده، خو اوس دا دود مات شوی او یو شمېر خلک پر خپلو زیږیدلو لونو هم نشره وایي. نشره څو لنډو مصرعو ته ویل کېږي چې کله ماشوم وزیږي بیا څو ورځې وروسته د ماشوم دوستان راټولیږي او د شکرې د اداینې په هدف نشره پرې وایي. دا چې نشره څنګه دود دی، څه ډول جوړښت لري، په دې اړه نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
یا رب کردگارا
دا ترنم ویم کی د ماشوم د کورنی لخواره غشتل سوی او پر ماشوم باندې نشره وای. نشرات سولندی مصری دی چې په پای کې دعایا بند لري او پامین ویلو سره پای ته رسیږي.
یا رب کردگارا یا چای پوارې کړه را سره پستې شي دې کړه کی کولا او کول چیکرا پد نو سان قطار قطار یا رب کرجگارا
امین. کله چی په پښتني ټولنه کې ماشوم یا کوچنی وزېږي بیا د مسجد ملا یا هغه ترنو مویم کی ل زېږیدنی څخه درې ما بیا هم و مورز راغواړي او د خوشي او شکر اداینې په خاطر نشره پروايي او د نور کوچنیانو لخوا امین پر ویل کیږي.
بشر روزلی مردی د مرد سترګو تور دی ولاړ باندې کور دی بل مور نست پلار یا رب کرجګار امين. تاثیر د ټول یو دی هغه د مور فلو دی پلاس کی جلو دی ټول لړی خپل مهار یا رب کرجګار
د نشری په پروګرام کې د ماشوم د کورنۍ لخوا ملمستیا جوړیږي چې شیدې کیک یا هم نور خوراکي توکي پکې شي او د پروګرام په پای کې د ماشوم نوم حاضرینو ته اعلانېږي. د نشری یو ترنم کوونکی شیر محمد چې د خپل یو ملګری سره د خلکو لخوا نشری ویلو ته دعوت کیږي وایي د نشری ځینې بیتونه د عبرت لپاره دي، ځینې عشقي او ځینې هم د خلکو د خوشي لپاره تنزیهوي.
په دې نشره کې داسې الفاظ دي چې عشقي الفاظ هم پکې راځي او د عبرت الفاظ هم راځي. ظاهرا داسې یو خوشتوبیتیم پکې راځي چې هغه د کور خاوند ته وایي مانا شیدې راوړه و میلمانه راغلي دي سیالان غیږي او چاکلیټ راوړه او خود راوړه کلچې راوړه داسې داسې بیتونه پکې راځي. نو بیا دا ناس خلک څه بس خوشحالي وربخشي او بعضي الفاظ د عبرت راغیږي. د عبرت الفاظ دا شي چې دا کوچني باندې ښه نوم کړی دی. مانا زموږ په کندهار کې دا شی رواجونه دي یو چانم خړی نوم یې احمد وی دی خړو ته وای.
مخکې به نشرا پر شجنه ماشوم یا انجلۍ نه ویل کېده، خو نشروونکی شیر محمد وایي اوس دا دود مات شوی او یو شمیر خلک پر خپلو زیږیدلو لونو هم نشروونکی غواړي.
انجلۍ ویل کېږي د انجلۍ نشرم ما سره ستا د مثال په توګه یو بیت بزت تویم. زو کړې منجلۍ ده د اسمان سپینه سپوږمۍ ده، واوا د ګل غوټۍ ده په غونچو کې د ګلانو امین کوي مؤمنانو.
په کندهار کې پخوانیو او هم یو شمېر اوسنیو شاعرانو نشرې لیکلي دي. موسا کلیم وحدت چې د نشرې یو کتاب هم چاپ شوی وای، نشرا د پښتو د ولسی ادبیاتو د ملی نظمونو له جملې څخه ده چې شاعر معلوم دی.
نشرا په کندهاري سم کې د ډیر په خاصه خدود لري. په خوا زمانو کې به نشرا د مسجد د ملا امام له خوا څخه ویل کېدله، بیا به دغه مسجد طالبان هغه بیا راغوښتل او غوی بیا امین امین ورسره وای. د په خوا څخه په کندهار کې کم ولسی شاعران چې و دا غوله خوا څخه نشرې د وجود لري. اکثره په هغه نشرو کې موږ ګورو ملایان وي، ملایان د نشرې لیکلي وي، ملا عبدالحکیم اخوند، ملا عبدالمنان اخوند، یا نور دغه سم ملایانو لیکلي دي. سید عبدالخالق هغه چې ډیر مشهور شاعر وو دغه له خوا څخه نشره ویل سوې ده. نشره اکثره وخت په ساز کې نه ویل کېږي، بیا سازه ویل کېږي، خو ځینې وختونه داسې په ساز کې هم داسې نشرې راغلي دي.
په کندهار کې د ماشوم تر زیږیدلو وروسته په خاص ډول پر هلکانو بیلابیل د خوشۍ دودونه کېږي، لکه د زیږون لاولي تر درېمې د ښځو ځانګړي پروګرامونه، څلوېښتې یا کلچې د ماشوم څلوېښت ورځې پراسي، سرکلي کلچې د ماشوم سر وخریل سي، غاښ کوچا کلچې د هلک لومړی غاښ راشین سي، او سنتي له هغه دودونو څخه دي چې لا هم لمانځل کېږي.
نن شکر خوشحالي ده د زوی مبارک ده، نو رنگ شادي ده سبحان کیا منو، ساجد زیف بابا لر قدر ثواب کر شکر د وهاب سبانا قیامن دے اهل د اسلام اول پرکشش د نام شاکر.
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه هم کړي وړاندې کوم. د تیر اختر مبارک ټول د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته یا مهیله د ستوري ګل او خوشاله درس لکه څرګند سیګنل او واټ سټنز د باندې مخابراتي شبکو نشټواله د توازن خپل سواله کې نو د موږ هیله دا چې هغه چې د مخابراتي شبکو د سروې یو ټیم په دروازې مبارک میاس محل باندې راغلی او سروې کړی وو او هلته یزمانه کړی وو چې د روزي نورسته به بیرته راځي او خپل فعالیت به پیلوي او کار به شروع کوي. نو غوښتنه د مسؤولو چارواکو څخه دا ده چې باید هغه ژمنه عملي کړي او بیا دغه ژمنه په همدغه شکل پاتې نشي.
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته جوړ خویاست. ما دغه پیغام نشر کړی چې دلته موږ په هلمند کې نو موږ خدای دې کمزوري د کار نه کړو.
د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه عبدالحبیب د زابل د ولایت شاجوی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. موږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته کار پیدا کړي. ځوانان هم ټول په خارج کې دي، در به دره دي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د سهار شپږ نیمې شوې ورځو لنډو خبرونو ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو لخوا د افغان ښځو پر تعلیم او کار باندې بندیزونه وغندل. امنیت شورا د امریکا په وخت پنځمې ناوخته په خپله غونډه کې په دې اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې د طالبانو د بندیزونو د غندلو تر څنګ ټینګار شوی چې طالبان باید د افغان میرمنو او نجونو د تعلیم او کار حقونه اعاده کړي. د نړۍ څه باندې نوي هیوادونو د دغه پریکړه لیک ملاتړ کړی دی. په پریکړه لیک کې همدارنګه د سوله ایز باثباته نیکمرغه او داسې افغانستان سره په ملاتړ ټینګار شوی چې پکې ټول برخه ولري. طالبان د 2021 کال په اګست کې واک ته ورسېدل او د نجونو او ښځو د تعلیم او کار په برخه کې کلک بندیزونه ولګول. د ګډو ګټو امنیتي تړون د سازمان کاري ډلې پرون په ودرشمه غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې وکړې. دغه سازمان په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي د دې غونډې برخوالو د افغانستان له خاورې د تروریستي او مخدره موادو د ګواښونو د زیاتوالي په ګډون د دې هیواد د امنیتي وضعیت په اړه خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په افغانستان کې د نجونو د زده کړې پر اهمیت ټینګار وکړ. اوچا پرون په یو ټویټ کې وویل که نجونې ونشي کولی چې زده کړې وکړي یا په زده کړو کې له محدودیت سره مخامخې شي، روغتیایي خدمتونو، عامه خدمتونو او کاري اقتصادي فرصتونو ته د لاسرسي په برخه کې وړتیا سخت اغیزمنه کیږي. او د امریکا متحده ایالاتونو پرون له پاکستان وغوښتل چې د اصلاحاتو هغه په ټپه درېدلې لړۍ د مخته یوسي چې د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF یې غوښتنه کړې او په دې برخه کې واشنگتن چمتو دی چې له پاکستان سره تخنیکي مرسته وکړي. لنډ خبرونه مو واورېدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ.
اساسی او بشری حقوق.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د اساسی او بشری حقوقو یوه بل خبرونه ته خراغلی. نن پر زده کوونکو، ماسلانو او حکومت باندې د استاد د حقوقو پاکله خبرې کول موږ سره میل مده. د یو خصوصي پانتون د حقوقو د پانځي استاد عبدالعظیم صفای په پایل کې خو ډیره مننه چې موږ ته مو د مرکی وخت راکړ. لومړی د استادې په مقدس دند باندې خبرې راته وکړې. د تاسو په ان څومره و درنه دند ده؟
واقعا ډیره مقدسه او ډیره پرمسؤلیت دنده ده. استادی هغه وظیفه ده، هغه واجبه ده د استادانو لپاره. هغه څوک چې په دې مسلک کې دي او د دې مسلک علاقمند دي، د دغه رشته علاقمند دي، نو استادی ورته هغه واجبه او هغه مسؤلیت ده چې تر ټولو دندو، تر ټولو مسؤلیتونو د دې بار واقعا دروند ده. استادان په ټول د تاریخ کې تل پرتل غرزه، پرتل اقدمنده، پرتل تبعیض او تعصب، همیشه د خپل د هیواد، د خپل د وطن د بچو په خدمت کې او دی او تل کوخه کړی چې د خپل علومونه هغه څه چې زده دي، هغه علمیت چې لري او هغه تجربه چې لري، هغه د خپل د وطن بچو ته انتقال کړي، ذهنیت ورکی ورته ویروزی او بل اخره د وطن خدمت لپاره وړاندې کړي جامعې ته. نو استادی مقدس دنده په دې ده چې استادان بخصوص په افغانستان کې په کمو امکاناتو سره په ستونزمنو حالاتو کې او په ډیرو خطرناکو شرایطو کې دوی خپل وظیفې ته ادامه ورکړي ده او د وطن د بچو په خدمت کې وو. استادان همیشه کوښښ کوي چې اپډیټ معلومات حاصل کی، تحقیق وکي، څېړنې وکي، نوې علوم، عصري علوم چې هغه محصلینو ته، ځوانانو ته هغه مؤثر وي، هغه څېړنې پیو کی، تحقیق وکي، لمړی خپل زده کی او بیا خپل ګرانو محصلینو ته، خپل شاګردانو ته هغه انتقال کی. نو د استادې دنده چې ده ډیره پر مسؤلیت دنده ده، مقدسه دنده ده او مقدسه دنده په دې ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل فرمایي چې انما بعثت معلما، په تحقیق سره زه معلم را لیږل شوم. د څه شي معلم؟ د اسلامي شریعت معلم، د اساسات معلم، د اسلام د اساسات معلم، د شرعي احکام معلم. همدارنګه هر استاد د هر رشتې چې وي، که هغه د ساينس د رشتې وي، که هغه د حقوقو د رشتې وي، که هغه د شریعت د رشتې وي، که هغه د طب د برخې، د هر برخې چې وي، که هغه زمونږ ګران او محترم معلمین دي په مکاتبو کې په هر مضمون چې درس ورکوي، دوی ته دوی دغه مضمون معلمین دي او دوی مدرسان دي او دوی دغه مقدس دنده په ډیر شوق سره په ډیر علاقه مندۍ سره او په نستړی کیدونکي حالت سره دوی دغه مقدس دنده مخته وړي ده او مخته وړي.
ډیر زیات مننه استاد. اوس په یو ټولنه کې دی استاد په ضرورت خبرې راته وکړي.
خو پښتنه ده واقعا یو ټولنه لکه څنګه چې بیل علم یو ټولنه هغه سه انساني ټولنه نشي پاتې کیدای، نو دا سه به استاد هم یو ټولنه نشي کولای چې علمی مدارج ته ورسیږي. ارومرو استادانو ته ضرورت لري تر څو د انساني ټولنه راتلونکي نسل ته خدمت وکړي. نو استادان دي چې ذهنیتونه روزي. یو عالم ډیرکه وینا لري وای چې کغواړي چې یو کال خدمت وکړي نو فصل وکړه، او کغواړي چې لاس کال خدمت وکړي نو تاسو ونه کینوي، او کغواړي چې سل کال خدمت وکړي نو تاسو ذهنیتونه وروزي. نو دا استادان دي چې ذهنیتونه روزي، دا استادان دي چې ځوانانو ته د وطن دوستۍ په روحي باندې ذهنیت ورکړي، او هغوی خپل علمیات خپل تجربه خپل هغه ټول هغه څه چې زده کړي په ټول د عمر کې هغه خپل ګرانو محصلینو ته خپل شاګردانو ته انتقالي. نو دا ضروری ده چې استادان خپل محصلین په مثبت روحیه باندې وروزی، او لکه چې روزی همدغه سي د وطن دوستۍ په روحیه باندې وروزی، له تبعیض پرته له تعصب پرته ټول سره یو ډول چلند ولري. نو دا ډیر مبرم ضرورت ده. نن ورځ لکه څنګه چې اوبا او هوا د حیات مادي ویل کیږي، دغه سي علم چې دا غیر محسوسه ماده ده د حیات لپاره، نو نن ورځ دریم عنصر چې هغه د حیات لپاره اړین ده هغه علم ده، هغه تحصیل ده. نو دا په دې معنی چې د علم ضرورت تر بل هر وخت په اوسنۍ نړۍ کې په اوسنۍ عصر کې ډیر احساسي.
ډیر زیات مننه استاد. دا چې خبرونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ده، نو را بسو د استاد حقوقو ته درته وایي چې یو استاد پر خپل زده کوونکو پر خپل محصلینو باندې کوم حقوقونه لري؟
د استادانو حقوقونه پر خپل محصلینو باندې ډیر زیات دي. زه دوه عمده حقوقو ته اشاره کوم. او ما ګران محصلین او ګران زده کوونکي چې زما غږ اوري، نو زه غواړم چې دوی دغه دوه حقونو ته د استادانو ډیره توجه وکړي. لومړی دا حق چې تل خپل د استاد احترام وکړي، ځکه د استاد په احترام سره دوه اصطلاحګانې مطرح کیږي. لومړی دا چې که احترام یې ونه کړي، نو په دې معنی چې استاد احساس کوي چې دغه زده کوونکی یا دغه محصل لمانه خفه دی، یا ما ونه شو کولای چې دغه محصل قناعت حاصل کړم په جریان د درس کې، ما ونه شو کولای چې دغه محصل ته علمیت ور انتقال کوم، ذهنیت ور انتقال کوم، علمی ذهنیت ور انتقال کوم، ما ونه شو کولای چې دغه مضمون په خو وجه سره دغه محصل ته انتقال کوم، نو ځکه مانه خفه ده په دې معنی. یا محصل د سه احساس کوي چې البته استاد ور سره تعصب کړي، یا استاد ور سره تبعیض کړي، په داسې حال کې چې استادان دغه سه منفي پدیدونه لري دي، نو محصلینو مداهله ده چې د خپل د استادانو احترام وکړي تر څو استاد ته دغه سی یو ذهنیت پیدا نه شي چې خدای مکه ما محصل ته خپل علمیت نه ده انتقال کړی، یا ما محصل سره تعصب کړی، یا مې تبعیض کړی ور سره، نو دغه سی یو ذهنیت استاد ته ایجاد نشي. دوهم حق د استاد او محصل باندې ده چې استاد تل غواړي چې محصل او استاد درس زده کړي، په دې کوخ کې چې هغه څه چې محصل ته تشریکي ورته په صرف کې هغه ورته په ټولو حواس سره ورته متوجي، او د استاد دغه زحمت او دغه کوششونه چې کوي د خپل محصل سره ده بس نه وي او محصل زده کړي. نو دغه دوه حقونه عمده حقونه ته ما اشاره وکړه چې لومړی د استاد احترام وشي د محصل لخوانه، او دوهم دا چې محصل کوخ وکړي چې د استاد درسونه زده کړي او په خواجه سره هغه بیرته نورو ته انتقال کړي.
بله، آیا په افغانستان کې دا قونه په پام کې نیول کیږي؟
په افغانستان کې د محصلینو لخوا نه دغه حقونو ته تر ډیره یعنی توجه شوې ده، او تر ډیره زمونږ ګران محصلین ماشاءالله لومړی دا چې په اسلامي روحیه او عقاید باندې سمبال دي، او په خپل دغه اسلامي روحیه او اسلامي عقاید ورته د اجازه نه ورکوي چې د استاد به احترامي وکي، او دا یو ډیر لوی نعمت ده د اسلام په مونږ باندې. او دوهم دا چې زمونږ افغاني کلتور زمونږ افغاني فرهنګ دا ذهنیت ورکوي ګرانو ځوانانو ته، ګرانو محصلینو ته، لکه څنګه چې د مور او پلار احترام کوي، لکه څنګه چې د خپل کورنۍ د مشرانو احترام احترام کوي، دغه سه د استاد احترام هم ور باندې واجب ده او تر ډیره برید د حق پر ځای کړه د خپل د استاد. او ماشاءالله زموږ ګران ځوانان په ډیره خیر روحیه سره سمبال دي، په مؤدب روحیه سره سمبال دي. شته د ناخوالې هم شته، د 50 کال زیاتو کم جګړه په افغانستان کې تیر شوې ده چې ذهنیتونو ته صدمه رسولې ده، زموږ ګران ځوانانو ته د شخصیت جوړیدنې په برخه کې صدمه رسولې ده. اما د دې ترڅنګ زموږ ځوانانو خپل روحیه د لاس نه ده ورکړې او تل کوشش کړی چې د خپل استادانو احترام وکړي، حقوق ورته ادا کړي، درسونه ورته زده کړي.
تاسو خپل مخ کې تر دې چې استاد شې، لبیلا بیل معلمینو او استادانو څخه مزده کړې کړي دي، کله خپل تجربه سره وایي تر ټولو ښه استاد کوم استاد ته ویلی شو؟
لمړی خو زه د خپل ټولو قدرمنو استادانو نه، که په خونځي کې او که په پوهنتون کې او د ماسترۍ په دوره کې او د ټولو نه ډیره مننه کوم. الله پاک دې تر ډیره ژوندۍ لري، الله پاک دې باعزت لري. موږ سره واقعا د زړه له کومې موږ سره زحمتونه وویستل، واقعا موږ ته هغه څه چې د دوی زده او هغه په واقعي شکل سره او په پنستړي کېدونکو انداز سره موږ ته انتقال کړل، نو خدای دې باعزت لري، موږ ته خدای توفیق راکړي چې د دوی دغه حق ادا کوورته او د دوی احترام وکړو، درناوی وکړو او حق چې په موږ باندې لري هغه ادا کړو. دوه هم برخه ته ستاسو د سوال چې یو ښه استاد ځانګړتیاوي کومې دي، زه فکر کوم چې یو ښه استاد هغه عمده ځانګړتیا تاسو ته وایم چې لخپل زده کوونکو سره، لخپل محصلینو سره پرته له تبعیض، پرته له تعصب، پرته له هر ډول توپیر چلند ولري ورسره. دا به تر ټولو یو غټ مثبت لید به دی یو استاد چې خپل ځان کې لري. نو د دې لپاره چې محصل ښه ذهنیت پیدا کړي، محصل یوازې او یوازې درسي رابطه خپل استاد سره ولري، نو استاد ته لازمه ده چې پرته له تبعیض، پرته له تعصب، پرته له توپیر، له هر ډول تبعیض، پرته که نژادي وي، که سمتي وی، که لسانی وی، که سیاسی وی، که هر ډول وی، نو دغه ټولو تبعیضونو پرته خپل محصل سره یوازې او یوازې درسي رابطه ولري او په دې برخه کې محصل سره ډیر کوشش وکړي. دا د یو ښه استاد هغه یو ښه ځانګړتیا ده. د دې ترڅنګ نورې ځانګړتیاوي هم د یو استاد لپاره لازمې دي چې یو استاد باید همیشه آن ټایم وي، په دې معنی چې محصل ته باید زده کړي لکه څنګه چې استاد آن ټایم ده درسونو ته راځي، حاضریږي، دغه سه محصل هم باید حاضر شي او ترینو غواړي خپل محصل نه چې تاسو هم باید آن ټایم اوسې او دا ورته ورزده کی چې هم دغه سه ورسته له تحصیل نه بیا چې کله خدمت ته داخليږي، جامعې ته ور داخليږي، دولت کې وظیفه یا نور ځایونو کې، دا محصل به بیا همیشه آن ټایم او خپل وظیفې ته به هم حاضریږي. دوهم دا چې یو استاد باید همیشه سیړنه وکړي، همیشه په تحقیق کې، باید همیشه اپډیټ معلومات باید خپل محصلینو ته چمتو کی، برابر کی ورته او محصلین ته په اختیار کې ورکړي ترڅو محصلین د نورو هیوادونو، د نورو پرمختللو هیوادونو او همدارنګه پرمختللو علومو سره آشنایی ولري او دوی وشي کولای چې سالم رقابتونه وکړي، وشي کولای چې نړۍ نورو هیوادونو سره رقابت وکړي او لاشي سیالي ورسره وکړي، همدارنګه تحقیق وکړي، مقالې ولیکي، سیمینارونه ورکړي، ورکشاپونه ورکړي او ځانونه ورسوي. نو نور ډیره ځانګړتیاوي هم لري چې ډیر بحث ضرورت لري، اما دغه ځانګړتیاوي ډیر مهمه دي چې استاد باید ویلري.
بله، که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم لزده کوونکو ماسلین نسخه دي تاسو ته متصد، مثلا یو شمیر ماسلین چې کله راځي تاسو خبر آن ټایم نیوي یا بل خبر داتې هغه مناسب ناست ولاړ خپل ټولګیوالو سره نه کوي، د تاسو تمه لدا ډول شاګردانو څخه څه ده او څه غواړي، څه رقم یو شاګرد باید ولري، ماسل باید ولري؟
د ماسلی په دوره کې خو دغه سه ماسلین لپاره موږ اصول لرو، د آن ټایم لپاره، همدارنګه د سلوک لپاره، د اخلاقي انحرافات لپاره موږ اصول لرو، ورته چوکاټ ورته لرو چې په دغه چوکاټ کې ځان عیار نکي نو طبعا د مجازات سره مخامخ کیږي. بیا ځکه ماسلی دوره چې دا د ماشومتوب دوره نه ده، او ماسل چې کله راځي او ځکهونکی چې کله چې د مکتب نه فارغيږي او راځي ماسلی دوره ته، د پوهنتون دورې ته راځي، دا اکاډمیکه دوره ده او دلته باید د تربیه نه، د اخلاق نه، د سلوک نه،
باید دلته یو محصول مکمل وي. دا نیمګړتیاوي پکې موجود نه وي. کچې دا نیمګړتیاوي پکې موجود وي بیا نو د دوی دغه بیکګراوند دا معرفي کیږي د فاميلي غته سلوک ته یا مثلا د فاميلي ژوند ته همدارنګه د مکتب دورې ته راجع کیږي چې دوی د فامیل په ژوند کې هلته دوی سره صحیح سلوک نه در شوی یا مثلا د مکتب په دوره کې دوی ته سمه توجه نه در شوی. نو طبعا بیا هغه د مجازات چوکاټ چې په محصلي دوره کې موجود ده چوکاټ ته ور داخليږي او بیا مجازات کیږي. نو موږ تر ډیره کوښښ کوو چې د محصلي په دوره کې هم خپل ګرانو محصلینو ته کچیر یو نیم پکې دسی پیدا کیږي چې مثلا منحرف وي، یو نیم پکې دسی پیدا کیږي چې هغه درس سره علاقه مند نه وي یا مثلا آن تایم نه وي، هغه موږ کوښښ کوو چې د خبرو له لارې هغه ته ذهنیت ورکړو، داسې د درس ساحه ورته داسې مساعده کو او داسې ورته عیار کو چې هغه په خپل کوښښ وکړي چې درس سره علاقه مند وي. او دا د یو د استاد ځانګړتیا ده چې خپل محصل ته کله چې درس انتقالي په داسې یو شیوي سره په داسې یو طریقې سره درس انتقال کی چې د صنف تنبلترین محصل چې هغه هیڅ علاقه مند نه وي، هغه هم یو 50% حد اقل باید د درس زده کی او د په ذهن کې ځای ونیسي.
بله، په افغانستان کې استادان هغه کسان دي چې د دوی په وینا تر ټولو کم معاش اخلي. تاسو راتوي کوم معاش تلري؟ آیا دا د تاسو ځوان ته کفایت کوي؟
ډیره ښه پوښتنه مو وکړله خورکۍ. واقعا په ټول د تاریخ کې په ټولو حکومتونو کې متاسفانه په افغانستان کې چې تیر شوي دي او یا اوس چې موږ حکومت لرو، متاسفانه باید وایم چې استادانو هغه عمده حقي او لمړنۍ حقي چې امتیازات دي هغه ورته نه دي ورکول شوي متاسفانه. برخلاف د نورو هیوادونو چې نن ورځ په نړۍ کې هغه فقیرترین هیواد هم خپل استادانو ته ډیر ښه شرایط لري او ډیر ښه امکانات لري، متاسفانه په افغانستان کې په ټول تاریخ کې په حکومتونو کې استادانو ته توجه نه ده شوی. که څه په مکتب کې زموږ ګران معلمین او استادان او یا د پانتون په سطح باندې نو د دوی امتیازات او حقوق د صحیح توجه نه ده شوی متاسفانه. په ډیرو کم امکاناتو سره، په ډیر کم معاش سره استادانو زحمت ویسته، قرباني ورکړې ده، خپل زده کوونکو ته حاضر شوی دي، درس ورکړې ده، خپل محصلینو ته حاضر شوی دي، درس ورکړې ده. دا واقعا قهرمانان دي. که زه وایم چې استادان قهرمانان دي، دا نه مبالغه به وي او نه بل حقیقت او منطق نه لري خبروي. نو دا واقعا چې د نن ورځې قهرمانان دي زموږ ګران استادان چې دوی په سختو شرایطو کې، په سختو حالاتو کې، په لږو امکاناتو سره دوی د وطن بچیانو ته د خدمت جوګه شوي دي او په خدمت کې وو.
بله، د استادانو اقتصادي ستونزې د دوی په تدریس څومره منفي اثر کولای شي؟
طبعا پرته له شکه چې اقتصاد مستقیم اړیکه لري د ژوند ټولو چارو سره. که اقتصاد ښه وي نو د ژوند چارې هم ښه پرمخځي او که اقتصاد خراب وي نو د ژوند چارې به هم نیمګړې وي. همدغسې د استادۍ په برخه کې هم، که یو استاد ښه اقتصاد ونه لري نو ذهن به نارامه وي، که ښه خواړه ونه خوري نو ذهن به نارامه وي، انرژي به نه لري، پوره انرژي به نه وي، اقتصادي مشکلات به همیشه د ده په فکر کې وي، همیشه پر ځای د دې چې په صنف کې ښه درس ورکړي، خلک چار ورکړي، یو استاد د ده ذهن به همیشه خپلو ستونزو ته، خپلو مشکلاتو ته به وي. علاقمندي به هم ډېره خاص علاقمندي به هم نه لري دې ته چې ښه درس ورکړي یا مثلا حداقل تحقیق وکړي، څېړنه وکړي، اپډیټ معلومات پیدا کړي او خپلو محصلینو سره شریک کړي. نو اقتصاد ډېر رول لري، واقعا په هر څه کې اقتصاد رول لري. که اقتصاد خراب وي نو ټول چارې به نیمګړې وي.
بله، په باس کې څنګه روحانه سوال خو غواړو چې وزیر تاسو څخه واورو، په حکومت باندې د استاد حق څه دی؟
حکومت باندې خو ډېر حقونه لري استادان، اما موږ هیله لرو چې همدغه یو حق ته توجه وکړي چې دوی ته امتیازات ښه ورکړي، په معاشاتو کې یو څه زیاتوالی ورته راولي، امکانات یې ورته د ژوند وسنجوي. ځکه تهداب د انساني ټولنې چې ده هغه له ښوونځي نه شروع کیږي، ابتدایي زده کړو نه شروع کیږي. که د ښوونځي استادان سم معاش ونه لري، د پوهنتون استادان سم معاش ونه لري، نو طبعا چې زده کوونکو محصلینو ته هم دوی سم درس نشي ورکولی. که غواړي حکومت چې تهداب صحیح وي د انساني ټولنې او ښه زده کوونکي، با شخصیت زده کوونکي او همدارنګه د علم په ګاڼه سمبال زده کوونکي ټولنې ته وړاندې شي، نو د استادانو حقوق او امتیازاتو ته توجه کی دوی ته هغه زیات نه هغه متوسط امکانات د ژوند ورته برابر کی مونږ هم د دې توقع نه لرو چې مونږ ته د نورو پرمختللو هیوادونو په شان یا د اقتصادي هیوادونو په شان باندې مونږ ته امکانات برابر کی او مونږ ته معاش راکی هغه سه هم نه د مونږ هم د افغانستان شرایط او اقتصاد په نظر کې لرو اما هغه متوسط امکانات د ورته په واک کې ورکی تر څو د استاد ذهن نارام نه وي او هغه متوسط د ژوند اقتصاد ور باندې جوړ کی
په دې ورسته کې یو شمیر استادان ونیول شول بندي شول په دې اړه څه راته وایي
متاسفانه او باید وایم چې استادانو سره په زینو ځایونو کې په زینو برخو کې استادانو سره دغه چلند وشو او متاسفانه په دې برخه کې دوی سره دغه یو ډول سلوک شوی او بندي شوی یا مثلا بی عزته شوی او بی عزتی ورسره شوی استادانو ته د رهبرۍ په سطح باندې درناوی پکار دی ځکه چې چیرې د پورتنه دوی لپاره د دوی د حقونو د یادې لپاره دوی سره د مشورو کولو لپاره زمينه مساعده نوي طرح ورته جوړی نشي او سیمینارونه ورته ونیول شي مشورې ورسره ونشي د استادانو سره نو طب ان شي په ټیټه کچه هم د دوی احترام نکيږي او بل اخر دوی سره دغه سلوک کیږي او دغه منفي پدیدو سره او منفي حادثاتو سره مخامخ کیږي استادان هغه څه وایي چې د کتاب نه زده کړی دي هغه څه وایي چې علم نه زده کړی دي دوی هیڅ کله مغرضانه بحث نه کوي هیڅ کله مغرضانه مشوره نور کوي خپل مشانو ته د وطن همیشه په دې فکر کې دي چې یو ټولنه علمی ټولنه وي یو ټولنه اصولی ټولنه وي استادان تل په دې فکر کې وي او همدغه سره مشورې ورکوي نو له مشانو نه مودا هیله ده چې استادان سره د مشورې او کې د استادانو خبرو ته د غوږ ونیسي نه دا چې هغه توهین شي هغه ته اهانت وشي هغه وهل شي وټکول شي یا مثلا بندي شي نو به تر ده چې مشورو ته د غوږ ونیسي که غواړي چې که حکومتداري وي که غواړي چې د خلکو زړونه لاس ته راوړي که غواړي چې حکومت په مثبت تګلوري باندې لاړ شي نه د استادانو مشورو ته د غوږ ونیسي د استادانو مشورې مغرضانه نه دي بلکې ګټورې دي په ټولو حالاتو کې د استادانو مشورې ګټورې تمام شوې دي او بیا هم تاکید کوم چې دوی سره د مشوره وشي او د دوی خبرو ته د غوږ کېښول شي
ډیره زیاته مننه استاد تاسو ژوندۍ او سلامت اوسئ
ډیره مننه تاسو نوم کوم ودان
قدرمن دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د استاد په حقوقو باندې خبري وشوي تربیه پارځای کې چې یاست الله مومال او ملګری
پیاله نسکوروم دې تشوم ما خودن نصیب بدل وم دے قبل وم خودنا نصیب بدل وم دے قبل وم خودنا پیالے نسکور وم دے تشوم خودنا پیالے نسکور وم دے تشوم خودنا تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چیوڑو ما تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چیوڑو ما تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چیوڑو ما زندان نڑو زندان نڑوم دے تیرو ما خودنا زندان نړوم دې تیروم خود نه پیاله 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 نسکوروم دې تشوم خود نه پیاله نسکوروم دې تشوم خود نه نصیب بدلوم دې قبلوم خود نه نصیب بدلوم دے قبلوما خود نا پیالے نسکوروم دے تشوما خود نا پیالے نسکوروم دے تشوما خود نا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا ماتوم دے لگوما خود نا تندیا ماتوم دے لگوما خود نا پیالے 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 نسکوروم تشوم خود نا پیالے نسکوروم تشوم خود نا تشوم 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 خود نا خود نا خود نا خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا ماتوم دے لگوما خود نا تندیا ماتوم دے لگوما خود نا چہر میرا تزما ستا جلوا پک بلگی دیار دی تصویر خالا ہیرو میں خود نہ ہیرو میں خود نہ ہیرو ہیرو میں ہیرو میں ہیرو میں خود نہ 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 خود نہ خود نہ خود نہ دیار دی تصویر خالا ہیرو میں خود نہ پیالے پیالے نسکوروم دے تشوما خود نہ پیالے نسکوروم دے تشوما خود نہ
Come on. خلق دنم نشد.